السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم او چې نن په کابل کې د وسلوالو مخالفینو بریټ د دریو بریټګرو په وجل کېدو او د دوو پولیسو په ټپ کېدو پای ته ورسید. لومړی بریټګرو د کابل په ځینو سیمو راکټونو وتوغول او وروسته له افغان پوځیانو سره نښته وکړه چې په نتیجه کې درې واړه بریټګر وژل شول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه د کابل نننۍ راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې سره د افغانانو ارادي نشي کمزورې کېده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارسه مخ کې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په مکرده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ور بیا د جګړې د بندیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کابل کې د ریکا خانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې له موټرو کښته کړي ول خوشې کړل. او ایران وایي و جنګي جت الوتکې جوړ کړي چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. پوره خبر نواوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر په وینا کې پر کابل ښار د راکټي حملو په اړه وویل چې افغانان د راکټ تهدید ته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده او همیشه به د خپل استقلال او له خپل اسلامي عناناتو نه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د دې خبرو پر مهال اورېدل کېدل چې پر کابل باندې د راکټو حمله کیږي. د رپورټونو پر اساس نن په کابل ښار باندې 12 راکټ توغول شوی دی. د کابل پولیسو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوه هم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې لګېدلی دی. د تلفاتو په اړه په دې ارتباط څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د ریکا خانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته نن وویل چې حمله دوه یا دریو کسانو کړې وه چې نجیب دانش هغوی ته د تروریستانو خطاب وکړ او ویل چې هغوی ټول وژل شوي دي.
حملې کې امروز مربوطات اوزی اول این است یک بخشی که عملیات ما ختم است. تروریست ها که احتمالا بین دو تا سه نفر یا کم بیش تمی
دو از موش عملیات پای ترسی دلی دی دو یادره تروریستان چه پده حمله که لاسو لادو جلسه بیدی او پا دقه حمله که یوازی دو پولیس زخمیان دی چه روختیایی حالاتی شدی. د افغانستان پوځي هليكوپټر نن د کابل د زاړه ښار د ایتکا جماعت او شاخوا سیمو پر سر مکررن پروازونه کول. په کابل کې د نننیو حملو مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې نیولي ول خوشې کړل. یو افغان چارواکي رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسوالو طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولي دي. طالبانو پرون 200 کسان چې له کندوز د کابل پر لور روان ول له موټر وکښته کړل. دا خبر ته کندوز د ولایتي شورای وغړي غلام ربانی هم تایید کړی او ویلي دي چې وسلوالو طالبانو شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته ورسره بیولې دي. رویټرز وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانانو د ملکي وګړو د خوشي کولو خبر تایید کړی دی. وسلوالو کسانو مزرعه کوم ایران یو جنگی الوتکه جوړه کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ایران ولسمشر حسن روحانی ښکارا کړ چې د نوی جټ الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی او د ایران د جنگی الوتکه د هغه هیواد د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل شوې ده. دا د ایران د جنگی الوتکو څلورم نسل دی. د ایران دولتي خبری آژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې په خپله په ایران کې جوړه شوې او پر مختللی ټکنالوژي او رادار سیستم لري. پن انټرنیشنل نن ویلي چې د اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سینسوف د غذایي اتصاب سلم ورځ به ولمانځي. په دې مناسبت به پن انټرنیشنل نن په لندن کې د روسیې په سفارت کې هم مراسم جوړ کړي. اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکی اولی سنسوف د روسیې له لوري د کریمیا د اشغال له سترو مخالفانو دی. د روسیې یوې محکمې هغه په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په تور په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او د سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅون کوونکو حرکتونه یا وځپل. په پخواني چکو سلوواکیا کې د کمونیست ګوند مشر الکساندر بابوچیک غوښتل چې د هغه مهال پر دیکتاتوري رژیم د اصلاحاتو په مرسته بشر دوستانه مخه یې واچوي. د پخواني شوروي اتحاد عسکرو چې له ختیځ آلمان، هنګري، پولنډ او بلغاریا هم عسکرو بدرګه کول د 1918 میلادي کال د اګست په 21مه نیټه پخواني چکو سلوواکیا اشغال کړه او بالاخره په 1991 میلادي کال کې دا اشغال پای ته ورسېد. د پخواني شوروي ځواکونو لوري د چک سلوواکیا د اشغال پر مهال 103 تنه وژل سوي وه.
خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په کابل کې د بریدګرو برید د دریو وسلوالو مخالفینو په وژل کېدو د دوو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېد.
په عملیات مو ختم است. ترورستا احتمالا بین 2 تا 3 نفر یا کم و بیش کمی تعداد باشن کشته شدین.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت پیغام ورکړ. د سولې اوربند مسله یاد کړه او همداراز یو کسانو ته چې سولې اوربند نه کوي هم یو څه وویل.
پول هغه افراد چې توطئې باندې باور لري، وینې باندې باورمند دي، نن به هغه سې اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې وي.
چې اختر دی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو هم د ملي ټیم د مینیجر په صفحې باندې په فیسبوک باندې خپل پیغامونه ورکړي دي او ما هم تاسو ته لنډه برخه راخیستې.
زموږ د اختر چې عمده علاقان سره لوبه کوي د لوبې نه راشي د شپې ویدشي سار راجیک شو مونږ وګ جمعات کې بل د غاړې ورکو نو هغه خلک خوش نصیب دي چې کوم چې بخپل یو وخت خپل کورنۍ سره اختر تیروي.
بیا مو هم اختر مبارک راځو. لومړی مطلب ته راکټي حملو او ډلیز بریت په کابل ښار کې د اختر په لومړی ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه کمرنګ کړې وه. وسلوالو مخالفینو نن سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول او څو وسلوال د لومړی امنیتي او ځې اړوند یو مارکیټ ته ننوتل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 2 پولیس ټپیان شوي او 3 بریدګر ووژل شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اختر په لومړی ورځ دغو بریدونو د کابل ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه ور جوړ کړه.
په کابل ښار کې د شدیدو امنیتی تدابیرو له نیول کېدو سره سره په دغه ښار د راکټي حملو سربیره وسلوالو وکړی شول چې د 2 ساعتونو لپاره له افغان ځواکونو سره جګړه وکړي. وسلوالو مخالفینو د سې شنبه سهار شاوخوا 9 بجې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته پارک کې وینا کوله د کابل په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه د بیلابیلو امنیتي حوزو په مربوطاتو کې لګیدلي خو د دقیق ځای په اړه څه نه وایي. دغه وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د کابل د لومړی امنیتي حوزې اړوند په یو مارکیټ د وسلوالو ډلې ایزه حمله د بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده.
حملې کې په امروز تو مربوطات حوزې اول این اخسی بخشی کې
د وی یو شمیر تورستانو د راکټي حملو په توغولو سره د لومړی 2، 9، 10 امنیتي حوزې اړوند د استوګنې سیمې په نخښه کړې. هغه چې د لیزه حمله کړې و پر وړاندې زموږ عملیات پای ته ورسېدل. 2 یا 3 تورستان ووژل شول. د راکټو حملو له کبله زموږ 2 پولیس برسیرن ټپیان شوي او خوشبختانه نور مرګ ژوبل نه لري.
سطحی مجروز، وضعیتشان کاملا خوب است، دیگه تلفات و خسارات نداره.
دا خغلی دانش خبره بریدگر د ایتګا جمعچات د ماهی پلورلو یو مارکیټ ته ننوتی وو او له افغان ځواکونو سره یې جګړه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د لوی اختر د رارسیدو له کبله په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ امنیتي مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار امنیت تامین شوی او د دې ښار اوسیدونکي دی په ډاډه زړه د اختر مراسم ونمانځي. خو له دې پیښې وروسته د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې شوي او وایي چې امنیتي ځواکونه ونتوانېدل چې آن د اختر د لومړۍ ورځې امنیت هم ټینګ کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې دغه پیښې د کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. خو له ډلې باري عریض بیا په دې باور دی چې د دغو ډول پیښو مخنیوی اسانه او ساده کار نه دی.
دا نه تنها د افغانستان ولس ټوله مایوس کې، په خاصه توګه د کابل ښاریان، اما په مجموع کې دا نسو ویلی چې امنیتي ځواکونو امنیت نه دی تامین کړی. تروریستي اعمال په اروپا کې، حتی په امریکا کې تاسو شاهد یاست، او دا جنگ هم د لویو سیمه ییزو استخباراتي کړیو لخوا څخه تحمیل شوی دی.
تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سی شمې په ورځ په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په کابل ښار د راکټي حملو پر مهال وویل چې افغانان سوله غواړي او دغه ډول پیښې د پرمختګ مخه نشي نیولی. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه ډلې چې لا هم په جګړه او وینې تویونې باور لري په زیان کې دي او په دې سره نشي کولای د افغانانو ارادې بدلې کړي. ښاغلی غنی د سې شمې په ورځ په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته یو وار بیا ټینګار وکړ چې د حکومت له لورې اعلان شوی اوربند مشروط دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یک شمې په ورځ د وسله والو طالبانو پر ضد درې میاشتنی اوربند د افغان ولسمشر شر لخوا اعلان شو او دا شرط کې خود چې طالبان هم باید اوربند وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته د افغانستان او نړۍ مسلمانانو ته دغه اختر مبارکي وویله. ښاغلی غنی له لمانځه وروسته په یوه لنډه وینا کې د اوربند او د سولې په مسلو بحث وکړو. نوموړي وویل چې دا اوربند مشروط دی او هغه وخت نافذیږي چې وسله وال طالبان هم اوربند اعلان کړي. همداشان د ولسمشر د وینا پر مهال د کابل پر ښار د یو شمېر راکټونو د توغولو غږونه هم واورېدل شول چې ښاغلی غنی ورته په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما پول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه بانده باور لری، وینی بانده باورمندی، نن به هغه سه اعمالو که چه ده افغانستان ده ولس آرامی به خطر که واچه، که دوی فکر که ای چه ده راکتو پا حملو لانده ده ولس سر تیته ای بیاد فکرو که.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ یک شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مشروطه توګه د درې میاشتنی اوربند اعلان وکړ. ښاغلی غنی ویلي د وسلوالو پر ضد د حکومت اوربند هغه وخت نافذیږي تر هغه وخته چې وسلوال طالبان اوربند اعلانوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبري اژانس 13 ورځ د دوو طالب قومندانانو له خولې چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د طالبان نو مشر مولا هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نخودلو په شرط رویټرز خبري ایجنس ته ویلي په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربند د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو او دوی بیا نه غواړي اوربند وکړي. له دې وړاندې د تیر کوچنی اختر په 15 ورځو کې چې وروسته تمدید شو، هم افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو پر ضد اوربند اعلان کړی و چې په مقابل کې وسلوالو طالبانو هم درې ورځنی اوربند وکړ چې دا مخالکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته دا هم وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت له اوربنده په ملي او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. افغان ولسمشر د لوی اختر له لمانځه وروسته وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري. نوموړي همدا شان وویل چې د وروستیو نظر پښتنو پر اساس په سلو کې 93 افغانان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي.
اقدامات ما به اساس
دیوی زموږ اقدامات د اسلامي نړۍ د عالمانو د متفق اجماع په اساس تر سره شول. 2009 دینی عالمانو د اندونیزیا، مکی او د ټولو اسلامي مرکزونو فتوا دا په ډاګه کوي چې د افغانستان جنگ، انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري.
بر انتحار، بر انفجار وجود نداره.
د ولسمشر ویان محمد ارون چخانسوري 13 ورځ ویلي چې که وسلوال طالبان اوربن ونکړي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له لوري به د دغه ډلې پر ضد عملیات دوام ولري. د امریکا متحده ایالاتو، ناټو او ملګرو ملتونو هم د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د اعلان شوي اوربن هرکلی کړی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې بالمثل ګام واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. یو شمېر افغان ځوانان وایي په هیواد کې روان اقتصادي فقر د اختر خوښۍ پیکه کړي. دوی وایي د حکومت له ژمنو سره سره ورځ تر بلې په هیواد کې د فقر کچه لوړیږي چې د دوی پر ټول ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان د ځوانانو د چارو معینیت بیا وایي په افغانستان کې د جګړې دوام د فقر د زیاتېدو یو لوی لامل دی. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له کابله په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د اختر پر رسیدو یو شمیر افغان ځوانان وی په هیواد کې مخ پر زیاتیدونکې فقر او بیوسلۍ د دوی پر خوښۍ هم بد سویری غوړولی. دوی وی په هغه شکل چې لازم و د اختر لپاره ځکه چمتووالی نه دی نیولی چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوله. د کابل ښار اوسیدونکی محمد واصل وی اختر ته ډیر خوښ دی خو د خپل منزلو لپاره توان نه لري.
فقر سبب میشه که جوانان اکثرا فکر همکاری و کمک با اعضای فامیل
دی. وی بیوسلی د دې سبب کیږي چې ډیری ځوانان د خپل ځان او کورنۍ له مسولیتونو په سمه توګه نشي وتلی او د اختر په څیر د خوښۍ شیبې په تش لاس تیروي.
امی ایده کې پیشرو داریم ایدهای آینده ان تجلیل مناسب نکنه.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي چې دغه کچه په روسیو کې زیاته شوې ده. څو موده وړاندې نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د فقر کچه د اندېښنې وړ وبلله او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. که څه هم د ملي یووالي حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني تل د بېوسلۍ د له منځه وړلو په برخه کې ژمنې کړي خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا په دې اړه انتقاد کوي. د کابل ښار اوسیدونکی محب الله چې ترکاري پلوري وایي د هرې ورځې په تیریدو اقتصادي وضعیت یې خرابیږي او له خدای پرته بل له هیچا د خپل حالت د ښه کېدو تمه نه لري.
پیته ګېډۍ یا سل ګېډۍ دغه خرڅوم سل یو نیم سل روپۍ پکې پاتې کیږي. هغه د کور مصرف مېم نه کیږي. نو دغلته لګیږو، دغه کار کوو. دغه اختر راځي بس روري چې درنګ نشته غیر له الله نه، بازي چې نه لرو غیر له خدای نه.
وچا روري ټوله اویا روپۍ وہ خورگانی یور لار میں گردو کی تھی اختر کے مناظر خواہ بسے ڈوڑے نٹ وی آئی تیار ہے نل.
افغانستان پنڑے کی اول حق و محدود و حوادن و چھا گنل کی گی چھے لاہم دا پراخ و تبی زیر مو پر لرلو سرا دا نڑے یو بے وصل و فقیر حواد دے. دا افغانستان دا زوانان و چارو مین ڈاکٹر کمال سادات وی پا افغانستان کے روان جگڑا دی دی لامل شوی چھے دا فقر دا لمین زرولو پا برخ کی جی دی گامون پورتن شی. د ښاغلی سادات په خبره کې څه هم حکومت دغه پدیدې د لمنځوړلو په برخه کې اقدامات کړي خو پر افغانانو تپل شوی جګړې په ټولو مسایلو منفی اغیز کړي.
عموما کې بدبختی هغه ور ورځ شپه ورځو کې راغله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول. نږدې له څلوېښتو کلو زیات وخت کېږي چې جنگونه دي، خو بیا هم موږ د ځوانانو د بهبود د ترقۍ دپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. په راتلونکو 15 کلونو کې به د ځوانانو په وضعیت کې تر ډېره بریده پورې ښهوالی راشي.
جګړه، بې سوادي، بېکاري، وچکالي او د حکومت له لورې د بنسټیزو پروژو نه پلي کول د فقر او بیوسلۍ لوی لاملونه ګڼل کیږي. یو شمیر دینی عالمان بیا وایي هغوی چې مالي امکانات یې ښه دي باید د بیوزلو په لاسنیوي سره خپل اسلامي او اخلاقي مسؤلیت ترسره کړي. دینی عالم احسان الحق حنفي:
څنګه که موږ نورې ډېرې اضافه پیسې لرو په ځای دې چې موږ په لهو لعب باندې هغه پیسې مصرفوو، راځئ چې د یوې کونډې لاسنیوی وکړو، د یو یتیم کمیس ته تڼۍ جوړ واخلو او د یو سرتور سر ته یوه خوله پیدا کړو او دیو خطاب لا په لوچه انسان او یتیم او نادر او ناچار کوته یو جوړه چپلکی واخلو. یعنی موږ به پر اختیار اختر منځلې وی منګ بل له احساسات او له ایمانی جذبات نه راک اختر منځلی وی خو خیری چې منګ وزن تلاش ترا وړي وی چې هم به مخبل رب راضی کړي وی هم به مخبل او مسلمان رور او گاونډي او هم سیاست سره خېګنه کړي وی
د خغلی حنفی په خبره دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او مطلق اوسیدونکي مسلمانان دي باید لمالی پلو غنی مسلمانان د نور لاسنیوي وکړي او په ټولنه کې د فقر او بیوسلۍ د لمنځوړل لپاره خپل مسولیت ادا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د امریکا ولسمشر وایي د ترکیې په وړاندې به خپل دریځ تر هغو نرم نه کړي چې انقرې امریکایي کشش خوشی کړی نه وي. ډونالد ټرمپ پر روسیې د لګول شوي بندیزونو په اړه وویل چې که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي پر دې هیواد لګول شوي بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د ولسمشر ټرمپ د خبرو مهمې برخې چې په څو مرکو کې ورسره کړي راخیستي. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د خوشی کولو لپاره به د ترکیې هیڅ یو غوښتنه ونه مني. ترامپ وویل دی دې ته هم اندېښنه نه لري چې د ده سخت دریځ به د دغه اروپایي او پر یوه پیاوړي اقتصاد د بدلېدو په حال کې هیواد ته زیان ورسوي. ترامپ له رویترز آژانس سره په مرکه کې وویل د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې وه چې په اسرائیل کې د یوې ترکۍ د خوشي کېدو لپاره به پر اسرائیل فشار راوړي چې هغه خوشي کړي او اسرائیل هم دا کار وکړ او اردوغان به هم امریکایي پادری اندریو برانسن پرېږدي چې له دې هېواده ووزي. ترامپ زیاته کړه د خپله ژمنه پر ځای کړې خو د خواشنۍ خبره ده چې د ده سیال اردوغان تر اوسه دا کار نه دی کړی. برانسن د انقرې لخوا د تروریزم په ملاتړ تورن شوی او اوس په هغه هیواد کې نظر بند دی او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. ترکیه له امریکا غواړي چې په هغه هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن چې انقرې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرح بللی ور وسپاري. ګولن پر خپل ځان لګول شوي تورونه رد کړي او واشنګټن هم ترکیې ته د هغه له سپارلو ډډه کړې ده. د انقرې او واشنگتن ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې ترامپ د ترکیې د المونیمو او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي چې په نتیجه کې د دې هیواد پیسې لیرې خپل ارزښت په بېساري ډول له لاسه ورکړی دی. اردوغان پرون تور پورې کړل چې د ترکیې پر اقتصاد حمله شوې خو د ده په خبره ترکیه دا توان لري چې له دغه مالي بحران ځان وباسي. ترکیه او امریکا چې دواړه د ناتو غړي او کلک متحدین دي تر منځ اړیکې د ځینو نورو مسئلو پر سر هم خرابې شوي. یوه هم د انقرې لخوا له موسکوه د S-400 هوایي مدافعې د توغندیو پیرل دي چې واشنګټن ورسره مخالف دی. ترکیه غواړي له هغه هېواده دغه پرمختللي وسلې وپیري چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. له رویټر سره په امریکا کې ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هلسنګي په کتنه کې د هغو مسایلو په اړه چې د په خصوصي توګه له پوتین سره پرې خبرې کړې هم رڼا واچول. ویل چې د اسرائیل له امنیت د سوریې د وضعیت او د روسي لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او همداشان د نورد ستریم دوه پایپ لاین په اړه چې جرمني ته بل روسي ګاز لیږدوي له پوتین سره خبرې کړې. خو ترامپ وویل چې په دې کتنه کې پوتین دا مسله چې امریکا د پر روسي بندیزونه لري کړي نه در راپورته کړي خو له دې سره سره به دای د دغو بندیزونو په لري کولو غور وکړي که د سوریا او اوکراین په څیر ځینو برخو کې روسیه رغنده ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه که موسکو هغه څه چې موږ یې غواړو ترسره کړي دای به هم د لګول شوو بندیزونو په لري کولو غور وکړي.
چک جمهوریت او سلواکیا نن په پراګ ښار کې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل 15مه کلیزه لمانځي. پخوانی شوروي اتحاد په 1918 میلادي کال د پراګ د سپرلی د حرکت د ځپلو په هدف د هغه مهال پر چکو سلواکیا پوځي یرغل وکړ. په همدې مناسبت نن په پراګ کې بیلابیل پروګرامونه او کنسرتونه تنظیم شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
50 کال وړاندې په همدې ورځ چې د اگست له 18 سره سمون لري د پخوانی شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار یرغل وکړ. شوروي ځواکونو د پراګ د سپرلی حرکت د ماتولو لپاره په پخوانی چکوسلواکیا کې پوځي مداخله وکړه. د پراګ د سپرلی حرکت د هغه وخت د کمونیست ګوند د مشر الکساندر دوبچک یو هڅه و چې مستبد سوسیالیستي رژیم اصلاح او هغه ته یو بشری رنگ ورکړي. د 1918 کال د اگست میاشت په 28 نیټه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو چې په ختیځ جرمني، هنګري، بلغاریا او پولند کې میش ځواکونه هم ورسره ملو د چکوسلواکیا اشغال پیل کړ. په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو مخکې چکوسلواکیا د شوروي ځواکونو له اشغال خلاص شوه. په دې مناسبت نن په چک جمهوریت او سلواکیا کې بیلابیل پروګرامونه، غونډې او کنسرتونه جوړ شوي دي. د پراګ ښار په زړه کې په ځانګړو مراسمو کې د هغو 15 قربانیانو چې اکثره ځوانانو روح ته درناوی وشو چې په 1918 کال کې د سیمې ته د شوروي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیوله. د چک صدر اعظم اندریو بابیش دې مراسمو ته وینا وکړه. د بابیش وینا تر ټول شو کسانو بیا د نوموړي پر ضد هم شعارونه ورکړل او د دې هیواد له کمونیست ګوند سره د واک د ویش پر مسئله پر هغه انتقادونه وکړل. د پراګ ښار په دې مراسمو کې د چک جمهوریت مشهوري سندرغاړې مارتا کوبیشووا هم ګډون وکړ. کوبیشووا په 1918 کال کې د پراګ د سپرلی د حرکت په غونډو کې برخه اخیستې وه او سندرې ورته هم ویلې وې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تکړه بیټسمین شهزاد محمدي پیغام خپور کړ، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د اختر په ورځو کې په آیرلند کې په لوبو بوخت دي. دوی پرون د آیرلند ټیم ته په 14 منډو ماته ورکړل. لومړی شل اوریزه لوبې وه. د افغانستان لخوا په 13 اورونو کې 116 منډې جوړې شوې. تر ټولو ډېرې منډې حضرت الله زازی وکړي، ورپسې اصغر افغان او بیا محمد شهزاد. حضرت الله زازی څلور او یا منډې وکړي په 3 بالونو شپږ چکی وویل او اتم څلوریزي. افغان لوبغاړو تر دغه لوبې وروسته به نه سبا ته بیا لوبه کوي، خو د سبانۍ لوبې مخکې نن د اختر جشن ولمانځه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مینیجر یا مدیر پر فیسبوک باندې دوی په ژوندۍ توګه وغږېدل. ما د دوی ځینې پیغامونه راخیستي، رالنډ کړي مې دي او دغه دی تاسو ته خبروم.
السلام علیکم، د لوی اختر مبارکي ملایو کی چې د اختر ځان سره خوشحالیان وروړي او په افغانستان کې امن راشي او کوشش وکړي چې چانه سره غلطیانې شوي لاړ شي، یو بل سره غاړې وکړي، مافیانې وکړي، سره راغونډ شي. یا الله دې وکړي چې موږ در روان میچونه دامو ګټو، موږ ته ډېرې ډېرې دواګانې کم شي. حج ته تدې الله دې وکړي چې دا خو حج قبول شي او هلته سعودي عرب نه موږ ته دواګانې راولېږي، ځکه چې موږ ته ډېرې مهم میچونه په سر دي. مننه
شهزاد صاحب، ډېر اخترونه به مو بهر کړي وي او په کور کې به مو ډېر ځای کم کړي. کلم چې کرکټ شروع کړي
خلق خوش نصیب دي کم چې خپل کور نه سره اختر تیری.
یعنی هغه ډیر خوش نصیب،
هغه ډیر خوش نصیب دی.
او منیجر صاحب الله شینواله ته ورواله سي دخي خبرې وکي.
السلام علیکم ټول افغانستان هیواد ته تر مبارکي. الله پاک دی خوشاله او آباد او الله پاک دی لا قربانيان ټول کما قبول کی. سلام منځونو مونږ ته دواګانې کوي، میچونه مر روان دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو اختر مبارک. قربانيان الله پاک خپل دغه قبول منظور کړي. داخل دی اجان او غازیان سره ټول مسلمانانو
خاطره
خبر نه کولې چې مونږ وسه دغه ګول سره به خید دسه و چې یعنی
یقین نه کوم دمر خکې چې نیولې
روس روس ته بیا چا یو ډاکټر کو شان نه
وایو هیڅ
لکم ته
نه ځان ته حیران منیجر سم لري وو کنه نو بس الکان می بلډینګ کې ځان سره یې خړه ده
مونږ
هم دا زما دا زما خاطر وکړ کټ کې بالکل ډیر
زما یعنی دغه کېچ ته
دکې چې وو
واکین خکې چې مننه نو بیا هم ګران لیدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته مبارکي وایم
مننه چې ازادي راډیو واورې
افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لاندې خبرې مو واوریدې. دوی د کرکټ د ملي ټیم د مدیر شیراغا همکار پر فیسبوک باندې نن سهار لایو وغږېدل. ما هم د دوی غږونه تاسو ته خبره کړه. د اختر په مناسبت غږونه یو او د همکار صاحب نه مننه کوم. ما پیغام ورستولی او د دغه غږونو د اخیستلو اجازه مې ترې اخیستې. خدای دې وکړي چې دوی خپه نسی. یوازې د خلکو اورېدونکو لپاره مې د دوی پیغامونه راخیستي دي چې اورېدونکي واوري. بیا د هم د دوی اختر مبارک او ستاسو د هم اختر مبارک. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واورېده. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر وینا په داسې وخت کې وکړه چې پر کابل ښار د راکټو حمله کړي. امنیتي چارواکي وایي چې لشتر لږه 12 راکټ نن پر کابل توغول سي بي. د کابل ښار د اولی ناحیه د ریکاخانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته رسیدلې ده. د کورونی چارو وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله دوه یا دریو تروریستانو کړی و. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. نجیب دانش وویل د ریکاخانی په کوڅه کې په دې حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. وسلواله طالبانو یو سلو شپېته ملکی وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل لاري کښته کړی و خوشی کړل. یو افغان چارواکی رویټرز خبری آژانس ته نن ویلي چې وسلواله طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولی دي. دا خبر د کندوز د ولایتي شورا یو غړي غلام ربانی هم تایید کړی او ویلي دي چې وسلواله طالبانو دغه شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته بیولی دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د کوثر په نوم دا نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې شودل سوې ده. د ایران دولتي خبری آژانس تسنیم وایي چې د الوتکه سل په سلو کې د ایران د نن جوړ سوې ده. پن انټرنیشنل سازمان نن د اوکرایني لیکوال او فلم جوړونکو اولیه سنسوف د غذایی اعتصاب سلامه اورت لمانځي. اولیه سنسوف د روسیې له لوري د کرامیا د اشغال له سترو مخالفانو دی. هغه په 2015 میلادي کال کې د روسیې یوې محکمې د تروریستي فعالیتونو د پلان په جرم په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅونونه وځپل. د 1918 میلادي کال د اګست په 20مه او 21مه د پخواني چک سلوواکیا اشغال پیل سو او په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو سره پای ته ورسید.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم وروستی راپور. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې او د دوی اقتصاد کمزوری دی. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتۍ خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال اخیستلو توان نه لري. وصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای. د کابل خاریوش میروسیدون کی وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور